سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په روانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی پوهیږي چې دا برید چا کړی دی. نور راپورونه هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن وسلوالو طالبانو د لوګر محمد اغي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې یوه نجلۍ یې وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دې هیواد د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر خپور کړ ویلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. په هلمند کې چارواکي وایي شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د دې ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د شینوارو کمپ په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای هوایي برید شوی چې له امله یې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له پکتیا څخه بیا رارسېدلي خبرونه وایي چې دغه 2 تنه وسلوال په خپلې مرمۍ وشل شوی. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې پیښه بیګا شپه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل سیمه کې په وسلوالو مخالفانو د راکټ د مرمۍ د انفجار له کبله رامنځته شوی. اخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه کابل 10 بجې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمد اغې د کلي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې له امله یې وزده کوونکي نجلۍ وژل شوې او بله ټپي شوې. د لوګر امنیه قمندان رحمه خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې یاده پیښه تایید کړه. وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړې. په خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 4 تنه طالب وسلوال هم تیر شپه په خپل ماین وشل شوی دی. د چارواکو په وینا په خطیر شپه د دې ولایت مرکز اړوند بندي سیمه کې رامنځته شوی 4 تنه طالب وسلوال پر یو ماین جوړولو بوختو خپل پرې چاودلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. دغه حمله چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شوې د سعودي عربستان د نفتو د تولید کچه یې نیم په نیمه راکته کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي و د سعودي عربستان د نفتو پر تاسیساتو برید شوی دلیل شته چې باور وکړم ګرم څوک دی. په تمه یو چې له سعودي عربستان څخه یې واورو چې په باور یې دا حمله چا کړې وي او دا چې تر کومو شرایطو لاندې اقدام هم کولای شو. دا سعودی عربستان دا رامکوی دا نفت لوی شرکت ویلی چی دا شنبه دا ورزی برید دا دغه هیواد دا نفت دا تولید پا ورزنی دول 15.1 میلیون بیرلو ترخ کتا کرده. دا سعودی عربستان پا نفتی تاسیساتو دا بی پیلوت الوتکی پا وسیله حمله شوی. دا دی حمله مسئولیت وسلوالو یمنی حوسی آقیانو پرزان منلی ده او دا هغه ډله ده چې ایرانی ملاتړ کوي. دا امریکا ولسمشر دا یو شمیر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړې چې ډونالډ ټرمپ له کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی. ټرمپ په خپل یو ټویټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی، خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی. تر دې حملې وروسته چې مسؤلیت یمنی حوثیانو په ځان ومنلو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ ویلي و ولسمشر دا په ډاګه کړی چې له کوم شرط پرته له حسن روحاني سره ملاقات وکړي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ادلب د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی او دغلته د وسلوالو یاغیانو وروستۍ اډه بلل کیږي. روسیه او ترکیه تیر کال په ادلب کې د حایلې منطقې په جوړولو هوکړه کړې ترڅو دا ادلب د سوریې د حکومت له عملیاتو خوندې پاتې شي.
لازادی رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد امنیتي ځواکونه باید پر روانو انتخاباتو کې بې پرې وي. د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې نجونې او د هغو کورنۍ د ښځینه زده کوونکو لپاره ودانۍ او ښځینه ښوونکي غواړي.
زموږ کورنۍ اجازه راکړی وای مکتب ووایاست، خو په داسې صورت کې چې تاسو یو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي دته له نښو نښانو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله به چا کړې وي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایا زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
که تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ سپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په پیل کې لنډې خبرې وکړې او تر ډیره په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. له بلې خوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د وزیرانو شورا په تیرو څو کلونو کې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلوده او تر ډیره د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ په اختلافاتو سره بوخت و. په دې اړه تفصیل د کابل سټوډیو ناجیه سپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بېطرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکي ټاکنو کې خپله بشپړه بېطرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لرې اوسي.
د یادونی د چا د ملي وحدت د حکومت مشرانو په 2013 میلادي کال کې لړډي روټاکنيزو لانجو ورسته د نړیوال ټولنې په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د دغه معاملې پر بنسټ د خغلی عبدالله لپاره د اجرایي رئیس ریاست رامنځته شو او له هغه سره په حکومت کې د 50% ونډې ژمنه وشوه. خو یو شمیر افغان کارپوهان وسمهال وایي اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوست و او دوی په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره له ارګ سره په خپل منځي اختلافات وبوخت و. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد یونس فکور وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاص شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو، نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلی انجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل انجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلومانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د انجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو له کمبود سره مخامخ دی. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال نادلی تتللی او هلته یې د ښوونځیو له نجونو او ښوونکو سره خبرې کړې.
د چانجیر په یو کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر نجونې نوي او دیني زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې لامل په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې ابتدایي زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوملیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو. موږ وایو مارې باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې سږ کال نږدې 250 نجونو تازه نوملیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل سوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نسي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
اول خوښ د زکوري شاګردان د پاره مردا ځای وس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ وړو چې وس د پیل حال د پاره چې د اشد ضرورت وس د شزینه زده کوونکو د پاره موږ ځای ته ډیر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 325 شونځو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډیرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو آبادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د انجونو د پاره د شزینه شوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼ انجونو پر کورونو ناست دي او خلک د نارینه شوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د شزینه شوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي. که څه هم د سږ کال په نوو شمولو سو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دامګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500000 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. مبدلاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د غرمې 12:15 دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته، خو اوس خاطر پردې ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي ټاکل شوی د دغه ولایت بزګران سږ کال د لیمو 250 ټنه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه چارواک په وینا په دغه ولایت کې به د لیمو حاصلات تیر کلونو په پرتله زیات وي. دوی زیاتوي په ننګرهار کې 250 بزمکې کې د لیمو ونې کینول شوي دي چې تمه کیږي 250 ټنه لیمو حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست رئیس سمیع الله نصرت په دې اړه وویل چې په دغه ولایت کې 10 ډوله لیمو ښه پایله ورکړې ده چې دمګړۍ بازار کې ښه بیه هم پیدا کړې ده. خو په ننګرهار کې بیا بزګران وایي د لیمو ونې د ناروغۍ له خطر سره مخ دي. باید مسؤلین دې ستونزې ته جدي پام وکړي ترڅو د لیمو حاصلات زیات شي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي ویلې تیرې وی میاشتې جګړې په دې ولایت کې سوداګرو ته شاوخوا 30 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ته ټولې نخلول شوې لارې تړل شوې او دغه چارې سوداګرو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د ښاغلي وحدت په خبره حکومت باید ژر تر ژره د دې ولایت سوداګریز وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. مسعود وحدت همداشان زیاتوي چې که حکومت او سکتوري ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي د افغانستان اقتصاد ته به جدي زیان ورسېږي. کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له تیرو دریو اونیو راپدې خوا په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه بغلان او کندوز کې جګړې سخت زور اخیستی دی او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو کې تاسو ته د نړۍ یوه نړیواله مسله د دې وړاندې کوو. زما همکار نوریاس نوری په ستډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې نښې نښانې شته چې متحد ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو وبخې پر سترو چانځایونو حمله چا کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملو ملامتي پر ایران اچولې وه، خو ایران د مایک پومپیو دا تورونه بیا اساسه بللې دي. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. نوری صاحب، خبرونه ته راغلې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وینا څه ده؟ دای څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟ اشاره یې چاته ده؟
بلې، تکل صاحب مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په مشخص ډول کوم هیواد نوم ونه اخیست، خو تېره شپه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو حمله شوې. د دې باور لپاره چې دغه حمله چا کړې، دی وایي دلایل لرو، هغه ډېر زیات، خو بیا هم باید تایید شي. د ویلي موږ دې ته هم منتظر چې سعودي عربستان څه وایي چې دوی په باور دغه حملې تر شا د چارلس دی او تر کومو شرایطو لاندې به موږ په وړاندې اقدام کوو. ترامپ دغه راز وویل متحده ایالات دې ته تیار دی چې د شنبې د ورځې حملې ته غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، هغې حملې ته چې د سعودي عربستان د تیلو تولیدات یې مختل کړي دي. پرون د ورځې په پیل کې هم ترامپ وویل چې اجازه یې ورکړي چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالاتونو د تیلو ستراتیژیکې ذخیرې د تیل بازارونو ته عرضه کړي چې د تیلو بازار ثبات عمومي. د رسمي شمیرو له مخې امریکا په په دغو زیرمو کې 630 میلیون بیرله تیل ذخیره کړي دي. دغه راز یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم رویترز خبري آژانس ته ویلي چې دغه حمله له هغه لوري شوې چې ښایي ایران پکې لاس لري او ښایي ورڅخه په کروز مزایلو کې هم کار اخیستل شوی وي. نه بې پیلوټه الوتکې چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو یې د مسؤلیت اخیستو په ترڅ کې خبره کړې وه.
بلې، او ایران تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو د دې تورونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی؟
ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو دغه تورونه چې ګواکې د دې حملو تر شا د ایران لاس ته رد کړي او همې خبرداری ورکړې چې میزایل په سیمه کې په وچه او اوبو کې امریکایي ځواکونه پرېښه کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لګول شوو تورونو په اړه پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په دې حملو کې لاس نه لري او دغه تورونه یې غیر ماسر ړانده وبلل چې د ده په وینا د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دغو تورونو هدف دا دی چې د ده په خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون یکشنبه د سعودي د تیلو پر چنځای برید ته له اشارې پرته وویل امریکایان یوازې ملامتي په نورو اچوي. روحاني وویل امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریا او یمن کې مداخلې ستونزې جوړوي، وخت ناوخته د سیمې هیوادونه تورنوي یا د یمن مبارز خلک تورنوي. بله، تکلسب.
بله، او د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو تاسیساتو د حمله په نړۍ کې د تیلو د بایو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو پر بایو هم ناوړه اغېز کړی. عموما داسې مواردو کې داسې کیږي.
بله، له دغې حملې سره د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیه ډیره اوچته شوې ده. له دغې حملې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د برنټ اومه تیلو بیه په سلو کې 19 لوړه شوې او د یوه بیرل تیلو بیه څه کم 2 اویا ډالرو ته رسېدلې. دغه راز د ویست تگزاس د تیلو بیه هم په سلو کې 15 لوړه شوې او د یوه بیرل بیه څه باندې 350 ډالرو ته لوړه شوې ده. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوه سترو شنځایونو شوې ده. د سعودي عربستان تیل د تیلو تولید نیمایي ته راکم کړی دی، په دې معنی چې 5.5 میلیون بیرله تیل د ورځې کم سعودي عربستان صادروي، چې دا ټول نړۍ ته د عرضه کیدونکو تیلو په سلو کې 15 ده.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو جزئیات اورول چې وایي دته معلومه شوې ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر دوه سترو چنځایونو وروستۍ حمله چا کړې ده. که څه هم ښاغلي ډونالډ ټرمپ د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له ده مخکې امریکایي چارواکو د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له دې ډلې پر 300 کورنیو باندې د اړتیا وړ مرستې ویشلې شوې دي. خو دوی وایي، چارواکي وایي چې د نورو کورنیو کډوالو سروې هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندز کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمیر روان دی، یخنی ده، ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مجرم خو ډېر ستونزو سره مخ دی. د تېرو جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیر ورسره مرسته نکوي نو هدی عقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل:
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسؤلین غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او متضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل: اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ یې خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي او دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
ویسا ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کړې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دي چې که د کوم بل هیواد په اړه جو بایډن دغه ډول څرګندونې کړې وای نو حکومت به یې سفیر له خپلې خاورې شړلی وای او د دغه امریکایي چارواکو پر ضد به یې لاریونونه کړي وای. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس پرون هم یو موټی و، نن به هم وي او سبا یې هم څوک ملي یووالی نشي زیانمنولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د جو بایډن خبرې جدي ونیول شي نو سبا ته به په هماغو فتنو کې راګیر شو چې روغ وتل ترې ناممکن دي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې باید په دغه ډول مسایلو کې ولس یو موټی شي، سیاسي مشران کوچني مخالفتونه پرېږدي او د ولس د اوسنۍ بدې وضعې غم وخوري او هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په اړه دغه ډول مغرضانه څرګندونې وکړي. دنیا ورځپاڼې په بغلان کې د مخالفو وسلوالو له لورې د افغانستان په 12 ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستي او لیکلي دي چې طالبانو له ټولو ولس سره دښمني راخیستې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي که طالبان وایي چې له حکومت او امریکا سره دښمني لري نو د عامه تاسیساتو ورانول په څه معنا. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو په منځ کې انتحاري حملې او بمی چاودنې کړي او عامه تاسیسات وران کړي او په دې سره یې له ولس سره ښکاره دښمني کړې ده. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په دې کار سره له طالبانو د ولس نفرت نور هم ډیریږي او د ولس سره د دغه ډلې د بیرته یوځای والي پروسه په ټپه درېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي مشارکت غوښتونکي وي نو باید د عامه تاسیساتو ورانول بند کړي او نورو وسلوالو ډلو ته هم اجازه ورنکړي چې د افغان ولس لپاره سردرد جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي: ښاغلی حکمتیار له خپلو ټولو هغو جنایتونو منکر شو چې د کابل د خلکو په حق کې ترسره کړي دي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي حکمتیار له دې غافل دی چې افغانان د ده د ټولو جنایتونو شاهدانو او هیڅکله به د خلکو له ذهنونو پاک نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانانو د بدبختۍ ورځې له اویمې لسیزې وروسته پیلېږي، هغه مهال چې د حکمتیار په ګډون نورې جهادي ډلې او مشران له خپلو ټولو جنایتونو وروسته کابل ته راغلل او کورنۍ جګړې پیل کړې چې دغه بدبختي تر نن ورځې دوام لري. او د 8 صبح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د اوربان لپاره باید هڅې تیزې شي.
وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې مطرح شوي چې ګنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بیا یو ځلې پرېکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي چې په دې سره به وضعیت لا پسې کړکېچن شي. د سرمقالې د لیکوال په باور تر ټولو ښه لار دا ده چې د هیوادونو له لوري پر طالبانو فشار راوستل شي څو طالبان دې ته اړ شي چې وربند وکړي، کنه د بیا ځلې مذاکراتو په پیل سره به هم ستونزه هواره نه شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
د صلح په باره کې دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هلته راځي چې کوم مهاجر په پاکستان او ایران کې دي، دا واپس خپل ملک راشي، نو د پاکستان لاس به د موږ له متن نه خلاص شي. او که چیرته دغه مهاجر هلته په پاکستان او ایران کې وي، دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي. زما د محترمو مسؤلینو نه دا هیله ده چې دغه مهاجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري. وسلام.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق تاسو ته وړاندې کیږي چې رحمت الله افغان به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. خو د اجمل ان په سټوډیو کې د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره
دا لوګر امنیتی چارواکي دا کوي چې نن د ورځې لس بجې شاوخوا د لوګر محمد اغې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د نجونو پر یو خونځي برید کړی. د لوګر د امنیه قومندانۍ یو ویاند رحم خدا مخلص ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي چې په دې برید کې ونجلې وژل شوې ده او یو بله ټپي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړې چې ګوندې د کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته چمتو دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو اساسو او غیر اساسو موادو لیکت او ساتنې ته ځانګړې کړی. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د اسمبلی په 22مه نیټه ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال شي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه محلویش بشپړ نه دی پلی سوی. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه مینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس پایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات له امریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې بیا هم یو ډیر مهم بحث ته مو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبخته نه باید وایم چې د عملیاتي پلان مطابق تر اوسه پورې ډیرو ولایتونو ته اساس مواد انتقال کړي دي. چې زه غواړم چې په دې مورد کې تاسو ته یو لنډ معلومات ساحې سره شریکم. کمیسیون پلان درلودی چې د څلور دیرشو ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې او 19 ولایتونو ته د هوا د لارې انتقالات ترسره کړي. چې خوشبخت نه باید وایي تر دې وخت پورې و ولایتونه چې پاغه کې بامیان، دایکنډي، غور، وردګ، لوګر، پکتیا او خوست شامل دي. د هوا د لارې انتقالات سوي دي او دیارلس ولایتونه د ځمکې د لارې انتقالات سوي دي او دیارلس ولایتونه چې پاغه کې هرات، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندوز، تخار او پاریاب موجود دی. خوشبختانه چې د هوا د لارې ورته انتقالات سوي دي چې په دې برخه کې په مجموعي ډول 19 ولایتونه راځي. او همدارنګ نن کېدای سي چې د وردګو ولایت هم انتقالات پای ته ورسیږي او د دې ترڅنګ د بغلان ولایت هم 95% انتقالات سوي دي، 5% به هم نن خلاصي. د بغلان ولایت به هم د هوا د لارې انتقالات تر سره سي او دروي سندخونه پاتې و د بغلان ولایت چې هغه بنن ورته انتقال کو. 450 سندخونه د بلخ ولایت پاتې و چې هغه به هم د نن ورځې تر پای پورې انتقالات سرته ورسیږي. د بغلان ولایت د انتقالاتو د پلان سره یو ځای او د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت چې 95% مواد انتقال سوي و، کم مواد پاتې و چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې د پکتیکا ولایت انتقالات هم پای ته رسیږي. او د اساسو موادو ترڅنګ آموزشي مواد ډیر مهم دي چې څلور دېرش ولایتونو ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څه پلان سوي و چې 18 ولایتونو ته به د هوا د لارې او 15 ولایتونو ته به د ځمکې د لارې انتقالات کیږي، چې خوشبختانه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې آموزشي مواد انتقال سول چې په هغه کې کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردګ، لوګر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، په خوست، بامیان، دایکنډي او غور شامل دي. او همدارنګ د هوا د لارې چې کوم ولایتونو ته انتقالات کیږي، انتقالات سوي دي چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، هرات، فراه، بادغیس، کندهار، اروزګان، زابل، نیمروز، هلمند، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او پاریاب شامل دي. خوشبختانه باید ووایي چې زموږ 10 ولایتونو ته تر دې وخت پورې آموزشي حساس مواد انتقال سوي دي. 3 ولایتونه پاتې دي چې د نن ورځې په جریان کې به هغه 3 ولایتونو ته هم د انتقالات پای ته ورسیږي. موږ تر ډیره بریده پورې د امنیتي کشفي ارګانونو څخه مننه کوو، خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ډیره همکاري کړې ده او تر خپله وسه پورې د کمیسیون د عملیاتي پلان مطابق دوی مخته تللي دي، چې کمیسیون د دغه ارګانونو څخه مننه کوي او په دې برخه کې د مربوطه نورو ارګانونو څخه هم غوښتونکو د دي او توقع لرو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په وخت زمان باندې همکاري
وکړي. محلي رسم ټاکل سوي و چې د همدې میاشتې په 22 نیټه بشپړ انتخاباتي مواد، حساس او غیر حساس مواد ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي. اوس موږ تاسو ګورو لوس پر د بشپړ پروسه بشپړ سوي نه ده، ستونزه دلته چیرې ده؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه معلومات د انتقالاتو د برخې درکړل، زموږ امید دا دی چې د نن ورځې تر پایه او د سبا ورځې تر پایه پورې چې 22 نیټه کېږي د سمبولې د میاشتې، موږ خپل ټول عملیاتي پلان تطبیقو د انتقالاتو په برخه کې. او په دې برخه کې ډېر جدي اندېښنه د کمیسیون سره نشته، کچیر احیانا یو یا دوه ورځې
سره مرسته کړي دفاع وزارت کده
کورنۍ چارو وزارت هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موادو د انتقال د امنیت په برخه کې، د موادو د ساتنې په برخه کې، د ځمکې د انتقالاتو په برخه کې، همدارنګه زموږ د کارمندانو د ساتنې په برخه کې، د دفاتیرو د امنیت د نیولو په برخه کې، یعنی هر هغه څه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع و او د دوی امکانات او توان د کورنی چارو وزارت د افغانستان ټاکنو په واکمن قسم سره همکاري.
مروه جانې، کده دغه موادو د امنیت خوندیکول لپاره اوریدونکو ته ډاډ ورکړي، د کورنی چارو وزارت د دغه مواد د امنیت خوندیکولو لپاره څه پلان نه لري؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، پرست صاحب ته، زموږ ټول اوریدونکو ته. ماته به اجازه راکړئ چې دغه امنیتي پلان چې د ټاکنو د ورځې لپاره دی، یو ځل تاسو ته تشریح کړم، ځکه مخکې له دې موږ په دغه اړه بحث نه درلود. موږ ټاکنو ته ډیر نږدې یو او د ټاکنو له دریو مهمو او هغه اساسي عنصرو څخه یو امنیت ده، مدیریت، بودجه او امنیت. چې دا مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون، بودجه د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا، او امنیت یې د کورنیو چارو وزارت دنده ده او د امنیتي چارواکو. یو توپیر د دې ټاکنو چې موږ امنیت تامینول نور ټاکنو سره دا ده چې دا پلان امنیتی ځواکونو افغان امنیتی ځواکونو خپل دا پلان جوړ کړی دا خپل به عملی کی، یعنی دا یو تفاوت ول نور ټاکنو څخه دا یو بریالیتوب ده چې اوس موږ امنیتی ځواکونو هغه تیرو کلو ځواکونه نه دي چې نور ته د پلان د جوړولو او همدارنګه د امریکولو لپاره دوی منتظر اوسي. په مستقلانه ډول باندې دا پلان درې برخې لري، مخکې له ټاکنو څخه، د ټاکنو په جریان کې، او وروسته له ټاکنو. مخکې له ټاکنو څخه تامین امنیت د کاندیدانو د کورونو، د دوی د دفترونو او په هغه ځایونو کې چې دوی کمپاینی مجلسونه لري. د په درېو مرحلو کې د موږ دنده ده چې د کاندید هغه وخت چې دی کاندیدیږي او نهایي لست اعلانیږي، له هغه وخته تر اوسه پورې الا هغه وخت کې چې نتایج معلومیږي، موږ به د دوی امنیت ساتو. د کمیسیونونو دفترونه په ولایتو کې، په پلازمینه کې، د شکایتو کمیسیون دفتر، همدارنګه د دوی هغه کارکوونکي چې دوی یو ځل موږ سره دا مشکل شریک کړي چې دوی ستونزې لري، تهدید شوي دي، امنیتي ستونزې دي، نو موږ دوی ته پوستې او همدارنګه امنیتي ځواکونه مور ډېر کړل. د دې تر څنګ د تقویتي نوملیکنې بهیر و چې مخکې له ټاکنو څخه موږ باید تامین امنیت کړی وای، او الحمدلله دا مرحله ټوله په خیر تېره سوله په ټول افغانستان کې. د دې تر څنګ کمپاینونه شاوخوا لږ وخت چې د کمپاین لړۍ پیل شوې د تر اوسه پورې ټولو ټکټونو چې کمپاینی خبرونه خپل خلکو سره شریک کړي دي، په متفاوتو ځایو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت یې نیول شوی ده، او په دغو مجالسو کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې موږ کومه امنیتي ستونزه نه درلودله. د کمیسیون ګودامونه د دوی د موادو، د حساس او غیر حساس موادو د انتقالولو مسله چې اوس موږ په دې مرحله کې یو، او دوه ورځې وخت ورته پاتې ده. دا په ښه شکل باندې د کمیسیون لامانګۍ سره په بشپړ توګه دا کار روان ده. همدا اوس هم اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې د انتقال
موادو انتقال لومړی ولایتونو ته ځي، بیا وروسته ولسوالۍ ته ځي. موږ تاسو داسې ولسوالۍ لرو چې هلته امنیت خوندي نه ده، لکه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیاتره تخار او د بغلان او کندوز دغه ولایتونه. د لپاره چې د جنگ په جریان کې د اساس او غیر اساس مواد ته زیان ونه رسیږي، دوم پلان څه
ده؟ موږ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره او همدارنګ د شکایت کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده. د کورنۍ چارو وزارت رهبرۍ هم هلته و، امنیت کارکونکي او همدارنګ د دفاع وزارت کارکونکي هم و، چې دا حساس مواد مخصوصا کې د رای پانو او سټیکرونو او بایومټریک دسکاو ته زیان او ضرر رسیږي، د دې بدیل هم په دې کم وخت کې نشي پیدا کولای. ټاکنو خپلواک نو دا مسولیت د ټولو ده، ځکه اساسي قانون کې او همدارنګه د ټاکنو په قانون کې دا مسولیت ټولو دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته، او مخصوصا امنیتي ارګانونو چې د دنده مکلفیت او مسولیت دا ورسپارل شوی ده. هغه ولایتو کې تاسو په دې اخر کې په جریان کې یاست چې تروریستانو، طالبانو په ډیرو ولایتونو باندې حمله کړې ده، او زموږ امنیتي ستونزې د تیرو وختو په پرتله ډېرې سوې دي. په فیصدي کې هم وګورو، نو ډېری ولایتو کې همدا سم جنگ روان ده. د مخالفینو له لاسه د ولسوالۍ د حکومت بیرته ترلاسه کولو لپاره هغه زحمت زموږ امنیتي چارواکي باسي، اما مهمه دا ده په ولایتونو کې مخصوصا په د څو ورځو کې موږ شمال شرق کې ډېر ستونزه درلودله چې د موادو انتقالول موږ ته سخت کار و، نو د دفاع وزارت څخه مو مرسته وغوښته د مواد په هوایی شکل باندې مرکزونو او محلونو ته رسیږي. د مرکزونو شمیر له پخوا څخه اوس راکم شوی، اما واقع بینانه او حقیقي تر شوی. او یو بل ستونزه هم باید هیر نه کو، کله کله د کمیسیون له اداري ستونزو څخه مراکز او محلات راکمیږي، مګم دوی بیا وایي چې امنیتي ستونزه په تیرو ځکنو کې هم دا تجربه لرو او راتونکو ټاکنو کې هم.
اخباره صاحب، موږ تاسو د څو ورځو په جریان کې ولیدل چې یو شمیر ولسوالۍ حکومت بیرته ونیولې، خو یو شمیر ولسوالۍ د حکومت له ولکې نه ووتلې. که په دې اړه معلومات راکړي، دي هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي هلته د انتخاباتو لپاره څه پلان ده، او هغه ولسوالۍ چې د حکومت د کنټرول نه وتلې دي د هغه د موادو د ساتنې لپاره څه پلان ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلان یو د انتقالاتو ملي پلان تطبیق کوي. اجازه راکړئ چې د انتقالاتو په برخه کې کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ یو پر هغه باندې موږ لنډ بحث کوو. په تخار ولایت کې د خواجه غار ولسوالۍ په 13 نیټه په دغه ولسوالۍ کې چې د مخالفینو حاکمیت تلته ډیر دی، زموږ اندېښنه ده چې ټاکنې باید په همدې ولسوالۍ کې د بحران سره مخامخ نه سي. همدارنګه مواصلاتي لارې چې په هغه کې ځینې ولسوالۍ شامل دي لکه چای آب، درقات، خواجه بهاودین، دشت قالیه، ینګي قالیه و خواجه غار، دغه ولسوالۍ دي چې هلته موږ بدبخته نه باید وایو چې امیرین د ولسوالیو او مدیران د هغوی استخدام په برخه کې د ستونزو سره مخامخ یو. ځینې نور ولایتونه لکه بغلان چې د پل خمری په ښار کې هم موږ بیا د هغه څخه وروسته موږ مختلفې ناستې، ملاقاتونه، کالي ملاقاتونه ترسره کړل چې دوباره د کورنیو چارو وزیر په یو کانفرانس کې وویل چې موږ 15,303 مرکزونه تامین د امنیت نسو کولی، یوازې کوای سو چې 4,942 مراکز تامین د امنیت کو. دا انتقاد نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو پر وزارت باندې، بلکې موږ د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امنیتي ملي ریاست وضعیت، ظرفیت، امکانات او د افغانستان پلی وضعیت تحلیل کوو او پویږو چې ستونزې او مشکلات به هدا په دې هواد کې موجود دي. او د ناتو نظامی سازمان په 2014 کال کې، 2019 کال کې په لکونو وبخشي تر یو لک اضافه ساکر د دوی دلته په هیواد کې موجود وو او دوی د ټاکنو امنیت نیوي. نن د ټاکنو امنیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول کیږي. دا زموږ سیس دپاره د ویاړ ځای دی او موږ تاسې هم په امنیتي لحاظ او هم په انتخاباتي لحاظ نور خود کفایي ته ځو. په دې برخه کې مشکلات موجود دي، اما موږ د امنیتي کشفي ارګانونو د وضعیت په درک باندې د دوی سره مخته ځو. اما جدي غوښتنه زموږ دا ده چې 4,942 مرکزونه چې کمیسیون ته په رسمي بڼه باندې اطمینان د تامین د امنیت ورکړل سوی دی، باید دغه مراکز نور سقوط نسی او د مخالفینو لاس ته ونه لویږي. چې په هغه دا مراکز هم موږ په بغلان کې لرو، هم په کندوز کې لرو، هم په هلمند کې لرو، هم په غزنی کې لرو او ځینې نور ولایتونو کې. چې زموږ اندېښنه ده چې داسې نسی چې د دولت مخالفین دوباره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است هغو یو اعلامیه هم خپره کړل چې موږ غواړو د دغه ملي پروسې مخه ونیسو. موږ وایو چې امنیتي ارګانونه باید ډیر زیات تاکید او تمرکز پر 4,942 مراکز وکړي تر څو زموږ وګړي په شپږم د میزان د امنیت په فضا کې دوی ولاړ سي او خپل رای استعمال کړي او د هیڅ نوع اندېښنې، امنیتي اندېښنې سره دوی مخامخ نسي.
مروجنې، تاسو ته خپل معلومات سره چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته د څو مرکزونو لیست سپارلې وو، بیا څه مو مده وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15,303 مرکزونو اعلان وکړه چې دغه کومو مرکزونو کې به انتخابات کیږي. اوس ویل کیږي چې 4,942 د دا مرکزونو رقم سوي دي. ستونزې انتخاباتو په کمیسیون کې ده که هلته امنیت خراب ده، ځینې مرکزونه هلته تړلي پاتې دي.
افغان صاحب، موږ همیشه تاکید کړی ده چې موږ تاول د یو هیوادوال او د یو کس چې دلته ژوند کوي د غزوند موږ تاول مهم ده. بیا وروسته دغه د رای حق یو څوک باید ژوندی اوسي چې بیا ټاکنو کې ګډون وکړي. او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د مراکزو شمېر راکم سوی ده، اما واقع بینانه دي. موږ کمیسیون غوندې په ارقامو باندې کار نه کوو. افغان صاحب، کیفیت د دغو مرکزو مهم ده. داسې نه کېږي چې یو چیرې مرکز هم خلاص کړو، موږ کمیسیون تورتو چې د مرکز خلاص ده هلته حساس مواد هم انتقالیږي، خلک ورځي په دې امید چې د کورنیو چارو وزارت تامین د امنیت کوي. بیا هغه ساعت مخالفینو لاس ته ولویږي، یو څوک خپل ځان له لاسه ورکوي د خیالي مرکز و محل لپاره. نو موږ دغه 4,942 مراکز حقیقي، واقعي او هغه مراکز چې موږ یې په ډاډه زړه تامین د امنیت وکړی سو کمیسیون سره مو شریک کړ. درې رقم مراکز موږ لرو په ټول افغانستان کې، هغه مراکز چې ډېر تهدیدات سره مخامخ دي، هغه مراکز چې تهدیدات یې کم دي او عادي مراکز. شاوخوا 640 مراکز هم تهدید دي چې په ټول افغانستان کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي. 960 مراکز هم نورمال حالت کې دي، یعنی تهدید شاید وی ورته. او 3,202 مرکز په عادي حالت کې دي چې هغه سل په سلو کې امنیت تامینیږي ورته. د نورمال مراکز لپاره موږ څلور پولیس په مرکز کې څلور پولیس یو نفر د امنیت کارکونکو دوه نفر خځې چې هغه د کورنۍ چارو وزارت ټریننګ ورکي د دوی له محرمات سره ځکه په لری پرتو سیمو کې خځو ته یوازې اجازه نه ورکي چې دوی ورسی مرکز مهال ته هغه مراکز چې امنیتي تهدیدات یې کم دي هغه تشپک پولیس دوه نفر د امنیت کارکونکو دوه نفر هم د خځو کارکونکو چې دوی په تلاشي کې د دوی له محرمو سره او د دې ترڅنګ هغه مراکز چې تهدید یې ډیر ده لاسو تر پنځه لسو پولیس دوه نفره د امنیت کارکونکي او همدارنګه دوه نفره هم میرمنې له خپلو محرمو سره به دوی ځي مراکزو ته او امنیت به تامینوي. موږ د خلکو دا اندېښنه په جدي توګه منو.
په یوازې پولیس دي دغه نور اړوند امنیتي ادارې لکه د دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست دغه ستاسو مرسته کوي په دغه امنیت
د امنیت تامین چې په یو ملي پروسه کې وي هغه د کورنیو چارو وزارت دنده ده. په وضعیت کې چې به ونه سو کولای مثلا موږ د
کله کمربندونه جوړي اول کمربندوم کمربند روسته امنیت کورونه
سره زړه جدي حالت کې دغه په جدي حالت کې دا کله چې موږ لستون سره مخامخ کیږو بیا هم دفاع وزارت هم امنیت ملي موږ سره مرسته کوي. دا دوه نفر کارکونکي د امنیت ملي دي چې ما تاسو ته یادونه وکړه تهدیدات چې ډیر وی لاسو تر پنځه لسو پولیس دوه نفر د امنیت کارکونکي دوه نفر میرمنې او له محرمو سره
کار کوي.
نه دا به کار کوي دوی او په ټول افغانستان کې موږ خپل ټول امنیتي ځواکونو ته دا مسله یاد کړې ده چې د ټاکنو د ورځې امنیت په دې مفهوم چې موږ د جمهوریت امنیت ساتو موږ دغه نظام امنیت ساتو او د موږ ټولو ته مهمه او ارزښت ورځ ده. په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې هغه د ټاکنو مراحل چې موږ تای کړی دي الا هغه وخت پورې چې نن هم کمپاین روان ده او عملا زموږ ډیری هغه کسان چې دوی ځان نومان کړی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دوی امنیت ساتل کیږي
تر اوسه د انتخاباتو پر ورځ به څومره پولیس په دندو ګمارل کیږي.
د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه چې هغه د کورنیو چارو وزارت مربوط کیږي دوی به ټول د ټاکنو لپاره کار کوي. په ولایتو کې چې جنگ ده هلته هم جنگ به دوی مدیریت کوي هم به د ټاکنو د امنیت د نیولو
لپاره د اساس ساتنې مسولیت په متاسره راځي کیږي.
پرته له شک دا د موږ مسولیت ده او په ټولو ولایتونو کې د امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ان شاء الله له کوم ستونزې سره نه مخامخ کیږو اما دا هم باید هیر نه کړم چې د خلکو د عامو خلکو مرسته هم موږ سره اړینه موضوع ده. هم دا اوسم که دیو مرکز و محل نشدی مشکوک شیان وینی یا هم مشکوک کس وینی سل او یو سل و نون از شمیری سر دی علی که ونی سی آنن او یا هم اغا نزدی امنیتی پوسته تا دلار سی موگی دستون زهل کهو.
اکبر از دغا پلان تاس رازی دغا پلان با وکوالای سی دی انتخابات امنیت خوندی کی؟
دا افغانستان دا فیلی وزیعت دا تحلیل پر اساس بله لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ در دېشم ماده د اساسي قانون دا ده چې هر وګړی د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري او دا اساسي حق دی. ځکه کمیسیون کوشش او هڅه دا ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو مرکز او محل د انتخابات په ورځ باندې ولري تر څو زموږ هر هیوادوال لاسرسی ولري وخت نږدې محل او مرکز او دوی محروم پاتې نسی د خپل اساسي حق څخه چې د اساسي قانون تطبیق هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت دی او هم د کورنۍ چارو او په دې برخه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو لکه څنګه چې اشاره وسول په بحث کې مراکز مختلف انواع لري د امنیت د لحاظ څخه چې یو هغه مراکز دي چې سقوط دي څلور سوه یو دېرش مرکزونه سقوط دي فعلاً موږ ته په رسمي بڼه باندې د کورنۍ چارو وزارت
څومره مرکزونه
څلور سوه یو دېرش هغه مراکز چې د جدي تهدید سره مخامخ دي هغه د دوی سره معلومات ست او دوی د خپل عملی پلان مطابق امنیتی پلان مطابق کار کوي.
زیات مرکزونه دي کورنۍ چارو وزارت امنیت خوندې نسو کړای که تاسو هلته د انتخابات کار مشکل درته
تر څلور سوه یو دېرش مراکز هم زیات دي. موږ په لومړي ځل 1315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. اوس که موږ د څلور زره اجازه راکړي که څلور زره نه سوه 4942 مراکز حسب کو د وزر 315 مرکزونو څخه دا تر 2500 اضافه مرکزونو د سقوط پات کیږي. چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هم مشته معقول دلایل وړاندې کړي دي، ځکه په هغه ولایتونو کې چې هلته هغه ولایتونه مثلا د جدي امنیتي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولسوالۍ د دولت د مخالفینو ځینې ولسوالۍ تر جدي ګواښونو لاندې دي او ځینې نور مشکلات، یعنی موږ د افغانستان فعلي وضعیت در کړی چې د دوی سره مو دا قناعت کړی دی، ځکه په تیرو ټاکنو کې د ټاکنو د ټاکنیز نظام مکمل د امنیت د تامین مسولیت د ناټو نظامی سازمان کوي چې تر 100,000 اضافه ساکر د دوی دلته موجود و. دوهمه مسله دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کاری سمت، د دفاع وزارت کاری سمت او هم د امنیت ملی کشف کوي په هیواد کې. د دفاع وزارت د سرحداتو ساتنه د په واقعي لحاظ باندې او د سمت د کاري سمت په لحاظ دا چې موږ په یو نظامی حالت کې قرار لرو او دفاعي ځواکونه په ښار کې موجود دي، هغه جدا موضوع ده. د کورنۍ چارو وزارت د اکثره مراکز محلات په داخل د ښارونو کې دي، په داخل د قریجاتو کې دي، نو ځکه محوریت د کار د کورنۍ چارو د وزارت دی او همکاري هم د امنیت ملي اداره کوي او هم د دفاع وزارت د دوی سره کوي. مګر دغه محور چې دی د دې تامین د امنیت د ټول ټاکنیز نظام د کورنۍ چارو وزارت د کار یوه برخه ده. بل مسله چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي اندیښنه لري چې کېدای سي دشمن د شپږم میزان د نیټې د ورځې د پاره چې موږ په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوو جدي پلانونه ولري، او په دې برخه کې موږ جدي بحثونه د دوی سره کړي او زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه او همدارنګه د امنیت ساحه هغه باید د نورو ورځو او د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
لومړی خو د دوی هغه اندېښنې ته تاسو ځواب وایئ چې د انتخاباتو په ورځ شپږم د میزان ده څه تدابیر لري؟ یو بل ورځ تر بلې د مراکزو شمېره کمیږي، تقریبا 2403 مراکز هغه پلان چې د انتخاباتو کمیسیون کورنیو چارو وزارت یا امنیتي اړوندو بنسټو ته ورکړی رقم سوي دي. ویره داسې ده چې ممکن نور هم کم سي، د لپاره چې دغه کم نه سي تدابیر هم څه دي؟
یو خو افغان صاحب دا مهمه نه ده چې کمیسیون موږ ته څومره پلان را کړی ده. مرکز هغه وخت مرکز کې هیڅ امنیتي ځواکونه هغه تایید کړي د موږ له هغه لاس څخه تیر سي، موږ وایو چې دلته امنیت نیول کیږي. دلته ځکه امنیت یو مهم عنصر ده د ټاکنو لپاره، یعنی کمیسیون به اوس وایي زه 6000 مراکزو کې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوم، حال دا چې دوی هم لاسرسی نه لري ټول افغانستان ته، شاید په ډېری ولسوالیو کې دوی کارکوونکي ونه لري او نسي کولای چې ټاکنې هلته وکړي. اما امنیتي ستونزې هم یو مشکل ده. د اخبار صاحب اندېښنه پر ځای ده، دا یوازې د ده اندېښنه یا د کمیسیون اندېښنه نه ده، دا د هر افغان اندېښنه ده چې ټاکنې له ګواښ سره مخامخ دي. موږ تهدید یو عملا او ویل سوي دي چې دا ټاکنې به دوی له خنډونو سره مخامخ کړي. اما زه غواړم د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړم چې امنیتي ځواکونه په دې اواخرو کې د افغانستان دښمن ته ډېر سخت تلفات ورکړي دي. موږ په ګوډ ګوډ کې د افغانستان د طالبانو، د تروریستانو او د هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، د هغو سرګروپان مو له منځه وړي دي او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. حتی تاسو باور وکړئ هغه تلفات چې دوی په دا تیره یوه میاشت کې درلودلې دي، په تیرو لسو کلو کې چې دا خبره نورو هم تایید کړله دوی نه دي درلودلې. یعنی دا یو مهم خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره. د مراکز به له دې څخه نه راکمیږي، موږ اطمینان ورکوو او د دې مراکزو د امنیت د نیولو لپاره هم ټول امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري، د دوی مکلفیت ده او دوی مجبور دي چې دا امنیت تامین کړي، او موږ اطمینان ورکوو. خلک اندېښنه لري، اما زه د کورنیو چارو وزارت د استازي په حیث باندې دوی ته وایم چې مراکزو ته لاړ شئ، خپل رایه وکاروئ، له جمهوریت، له نظام او له امنیتي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
خبره ست تفسیر لري.
زه ولند خبره مې داده چې مشته مهمه داده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه باید مراکزو پلان د کورنۍ چارو وزارت ته ورکړل شي. دا مهمه نه ده چې کورنۍ چارو وزارت مهمه ده د مراکزو، یعنی د دوی د خبرو په نتیجه کې ماده پایله واخیستل چې دوی وایي موږ ته مهمه نه ده چې څونه مراکز موږ ته په پلان کې راکول کیږي، بلکې مهم موږ ته دا ده چې څونه مراکز موږ د خوا څخه تاییدېږي. نه، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مستقل ارګان په حیث باندې موږ نه غواړو چې د کورنۍ اجازه
راکړي
مګر د یو مستقل ارګان په حیث باندې هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو په خوښه باندې کورنۍ چارو وزارت په خوښه باندې نه د مراکزو تایید او رد نه کوي. سعید چې امنیت مهم دی اجازه راکړي، سعید چې امنیت مهم دی کله چې موږ ته د کورنۍ چارو وزارت پر رسمي بڼه باندې د یو مرکز د تامین د امنیت اطمینان را نه کړي، موږ هلته نه مواد استولی سو نه پرسونل، مګر اجازه راکړي. مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې ملي برنامه تطبیقوي، ملي برنامه تطبیقوي کمیسیون دا حق لري چې د رئیس جمهور او یا د دولت مشر ته مکتوب واستوي چې ستاسو دغه امنیتي نهاد په دغه ساحو کې امنیت نسی نیولی، نو بناً د ښه کارکردګۍ د نصر تر رسولو پر اساس باندې باید دوی مجازات سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا برلاسی دی چې مکتوب ورکړي دا چې موږ یې نتاپذیری کوو، دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نتاپذیری کوي ستاسو 401 مراکز چې تاسو سکوت موږ ته ښودلی دي او موږ منلی، دا په دې خاطر چې د افغانستان وضعیت متحلل کړی. کنه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري د اساسي قانون پر اساس باندې چې 401 مراکز دوی باید تامین د امنیت کې کینسي کولی خپل استفادې ولسمشر ته.
مهرباني مروجانه کې دې د اندیښنو په اړه لاندې تفسیر وکړي، بیا بحث را جمع کوو.
اندیښنې موږ منو، د خلکو اندیښنې موږ ته مهمې دي او د امنیت تامینول زموږ مسؤلیت او مکلفیت ده. دا که زرابینی هر چی ولټو زه هیله لرم چې د 4940 مراکزو ته کمیسیون بیا سم مواد رسولي، مواد سم وي.
نه نه، موږ امید دادی جناب امینی صاحب، موږ امید دادی چې تاسو هیڅ وخت مو وایئ چې موږ ته مهمه ده چې د کورنۍ چارو وزارت د مراکزو د تایید
او تر د دوه اونۍ مخکې مې هم نظارت درلوده. زه پیغام چې کمیسیون په کومه لار روان ده او د کورنۍ چارو وزارت په کومه لار روان ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان مروا مینی. له تاسو نه زیاته مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ. درنو دونکو تربیه کې چاره